پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
د ازادي رادیو اوریدونکو پروګرام ته بخیر راغلاست. د غرمې 12 بجې شوې. دا مو خبری خپرونه ده. په دې خپرونه کې خبرونه او رپورټونه لرو. نن د چهارشنبه د پنځشنبه ورځ ده، د اسد د میاشتې 18 نیټه ده. د ازادي راډیو د دې ساعت خپرونه تر یوې بجې ده. اول په خپرونه کې خبرونه درته لرو. پام وکړئ د ازادي راډیو د دې ساعت مهمو خبرونو ته، چې فریبا ظاهر وړاندې کوي.
پاسر کې تاسو مهمو خبرونو سرچکې د وسلوالو طالبانو مشر مولا هبت الله ویلي چې امریکا د افغانستان د سولې احتمالي توافق په اړه شکونه راپورته کړی دي. د افغانستان د نجونو د فوټبال د ملي ټیم روزونکي کیلي لینزي وایي فیفا یا د فوټبال نړیوال فدراسیون باید د افغان لوبغاړو د جنسي ځورونې په اړه د څېړنو لمن پراخه کړي. او د ایران دولتي تلویزیون راپور ورکړی چې د چهارشنبه په ورځ د ایران د سپای پاسداران ځواک دوه سرتیري د دې هیواد په شمال لویدیځ کې د وسلوالو سره په نښتو کې وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د وسلوالو طالبانو مشر مولا هبت الله ویلي چې امریکا د افغانستان د سولې د هغه احتمالي توافق په اړه شکونه راپورته کړي چې لمخې به یې امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه وځي او په دې هیواد کې اوږدمهاله جګړه پای ته رسولی سي. مولا هبت الله د پنځشنبه په ورځ د اخترییز پیغام په خپرولو سره دا څرګندونې کړې دي. دا پیغام یو ورځ وروسته له هغه خپور سوی چې په کابل کې د طالبانو په یوه خونړۍ برید کې نږدې 160 کسانو ته مرګ ژوبله واوښته چې ډېری یې ملکي وګړي دي. افغان حکومت ویلي دغه برید د طالبانو له لورې د سولې ژمنو کې پښتني راپورته کوي. مولا هبت الله خپل اخترییز پیغام کې د باور خبره کړې، خو د چهارشنبه د ورځې بمی برید ته اشاره نه ده کړې. نوموړي امریکایي چارواکو ته په خطاب کې ویلي چې طالبان له امریکا سره په پوره جدیت سره د سولې خبرې کړي او هم د افغانستان د 3 کلنې جګړې په پای ته رسولو کې د امریکا د صداقت غوښتنه کړې ده. دا خبرې داسې مل کېږي چې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د افغانستان د سولې مذاکراتو اتم پړاو روان دی او په دې وروستیو کې د یو توافق ته رسیدو احتمال هم ډېر ښکاري. بلخوا په واشنگتن کې د افغانستان سفیر وایي د طالبانو خونړۍ بریدونه د سولې د خبرو اترو اعتبار ته زیان رسوي. رویا رحماني د چهارشنبه په ورځ د رویټرز خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د طالبانو په بریدونو کې زیاتوالی د دې سبب کیږي چې عام افغانان د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې پر روانو خبرو باور له لاسه ورکړي. میرمن رحماني زیاتوي په داسې حال کې چې طالبان وایي د سولې له لارې د جګړې پای ته رسول غواړي، د دې درک ستونزمن دی چې بیا ولې د خلکو وژنو ته دوام ورکوي. په واشنگتن کې افغان سفیر رویا رحمانی چې په رسنیو کې کمه څرګندېږي د خبرو وروسته لغه کوي چې د چهارشنبه په ورځ وسلوالو طالبانو په کابل کې خونړۍ او ویجاړوونکی برید وکړ. په واشنگتن کې افغان سفیر د رویټرز خبري اژانس ته وړاندې ویلي د طالبانو وروستي بریدونه د دې څرګندوي کوي چې دا ډله غواړي پر داسې خونړیو بریدونو د خبرو اترو پر میز زیات امتیاز ترلاسه کړي او یا د افغان پر زیاته خاوره واک ټینګ کړي. د افغانستان د نجونو د فوټبال د ملي ټیم روزونکي کیلي لینزي وایي فیفا یا د فوټبال نړیوال فدراسیون باید د افغان لوبغاړو د جنسي ځورونې په اړه د څېړنو لمن پراخه کړي. نوموړي په یوه لیک کې چې د اګست په 6 یا د فوټبال د نړیوال فدراسیون د رئیس ګیانی انیفانتینو په نوم استولی ویلي، د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د پخواني رئیس کرام الدین کریم لخوا د افغانستان د نجونو د فوټبال د ټیم د غړو د جنسي ځورونې په اړه څېړنې ورو پرمخ ځي. د افغانستان نجونو د فوټبال د ټیم لشت لژه 5 غړیو کرام الدین کریم د 2013 میلادي کال څخه تر 2018 میلادي کال پورې په موده کې په جنسي ځورونو تورن کړی دی. لدې تورن وروسته د فیفا د اخلاقي کمیټې قضایي څانګې کرام الدین کریم د خپلې دندې له واکونو څخه په ناوړه استفاده او د ښځینه فوټبالستانو په جنسي ځورونه کې مقصر بللی او نوموړی نه یوازې په ملي او نړیواله کچه د تل لپاره له فوټبال سره له تړلو فعالیتونو منع کړی، بلکې $1,000,000 یې جریمه کړی هم دی. د افغانستان لوی سرنوالی هم د کرام الدین کریم د نیولو حکم کړی، خو هغه تر دې مهاله نه دی نیول سوی. زموږ غلا ساده راډیو ری د ایران دولتي تلویزیون راپور ورکړی چې د چهارشنبه په ورځ د ایران د سپای پاسداران ځواک دوه سرتیري د دې هیواد په شمال لویدیځ کې د وسلوالو سره د نښتو پر مهال وژل شوي دي. پیشه لویدیځ آذربایجان ولایت کې د ترکیې پولې ته نږدې د ماکو سیمه کې شوې ده. دا سیمه عراقي کردستان ته هم نږدې پرته ده. د ماکو والي حسن عباسی ایرانی رسنیو ته ویلي چې دوه سرتیري په جګړه کې وژل شوي او یو بل ټپي شوی دی. په وروستیو میاشتو کې د ایران په هغو سیمو کې چې د ترکیې او عراق سره پر پولو پرتې دي د ایراني ځواکونو او وسلوالو ډلو ترمنځ نښتې زیاتې شوي دي. په ډیرو داسو پیښو کې وسلوال عراق میشتي کردي یاغیان دي. ځینې یې په ایران کې د کوردمیشتو سیمو خپلواکي غواړي. د جولای په پیل کې هم د ایران د سپای پاسداران ځواک او کوردي یاغیانو ترمنځ د څو نښتو راپورونه ورکړل شوي وو. تر اوسه دا نه ده روښانه چې د چهارشنبې د ورځې په پیښه کې کوردي یاغیان شکیل دي که نه. په ایران کې د کوردي سازمانونو سربیره د کوردانو پی کی کی یا د کوردانو کارګر ګوند هم له ایراني ځواکونو سره نښتې کوي. او په داسې حال کې چې د پاکستان ترمنځ شخړې په دې وروستیو کې ډېرې شوي په داسې حال کې چې د پاکستان او هند ترمنځ شخړې په دې وروستیو کې ډېرې شوي دي. اسلام آباد وایي له خپل سیال هیواد هند سره ډیپلوماتیکې اړیکې محدودوي، سوداګریزې اړیکې ورسره ځنډوي او په پاکستان کې د هند سفیر باسي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د چهارشنبې په ورځ دغه هیواد په یوه ټلویزیون کې وویل چې له هند څخه د پاکستان سفیر ورغواړي او د هند سفیر وراستوي. د ښاغلي قریشي له دې څرګندونو سره اسلام آباد ویلي چې له هند سره د ډیپلوماتیکو اړیکو د محدودولو موضوع به د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې مطرح د خبرونو پای.
دا د ازادي راډیو د 12 بجې او د کید د ازادي راډیو د خبرونه تر 2 بجې ده. اوردونکو په دې خبرونه کې به واوري چې په افغانستان کې د آزاد او عادلانه انتخاباتو فورم یا فیفا یو نوې سروې کړې ده. د افغانستان د روانو انتخاباتو په اړه د سروې جزئیات په دې خبرونه کې درته وړاندې کړو. په همدې خبرونه کې به تاسو واوري چې په هلمند کې د کورنیو د تشویق لپاره یو کمپاین پیل شوی ترڅو غوښ خپل کوچنیان ښوونځي ته واچوي.
ترڅو خلک په دې باندې وپوهیږي چې د دوی اصلي سرمایه د دوی اولادونه دي، خپل اصلي پانګونه پر خپل اولادو باندې وکړي او د زده کړو لپاره ولې ترڅو نور د دوی اولادونه به سرنوشت نه شي.
په همدې خبرونه کې به تاسو ته په یو رپورت کې د افغانستان د نجونو د فوټبال د ملي لوبډلې د روزونکي یا کوچي کیلي لینزي د لیک جزئیات خبرو کړو چې وايي د فوټبال نړیوال فدراسیون باید په افغانستان کې د نجونو فوټبالستانو سره د ناوړه جنسي چلند په اړه د څیړنو لمن پراخه کړي. په همدې خبرونه کې د مخکښو پروګرام هم درته خبرو. د ازادي رادیو خبرونی اوري ازادي رادیو تاسو هر ځای د انټرنیټ لاري ډیر اسانه اوریدلای شئ. د ازادي رادیو د ویب پاڼې ادرس دی azadiradio.com. دلته موږ د پروګرامونو د مهالویش په برخه کې د خبرونو لایف د اوریدو امکان شته، نو که تاسو انټرنیټ لري دغه امکان څخه استفاده وکړئ. ورځو د خبرونی اول مطلب ته. په افغانستان کې د آزاد او عادلانه ټاکنو فورم فیفا د جمهوریت ریاست د روانو ټاکنو په اړه یو سروي کړی ده. خبری است چې د افغانستان د جمهور ریاست انتخابات به د سپتمبر په 28 نیټه د میزان په 18 نیټه وي. دا چې د دغه سروې جزئیات څه دي په دې اړه نن په کابل کې یوه خبري غونډه جوړه شوې وه. زموږ همکار رحمت افغان ورغلی دی او له هغه ځایه را سره ملګری دی په ټلیفون. افغان صاحب، دا سروې که اوریدونکو ته ووایي چې هدف یې څه و او موندنې څه دي؟
بلې فرشته جانې، تاسو ته د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه غواړم چې دلته لږ واضح کړم، دا فیفا نه بلکې فیفا د افغانستان د شفاف انتخاباتو بنسټ دغه سروې ترسره کړې ده. دوی نن په یوه خبري ناسته کې وویل چې دوی دغه سروې په تېرو درې میاشتو کې د افغانستان په 400 ولایتونو کې له 5200 کسانو سره د مرکو، مستقیمو مرکو، آنلاین او همدارنګه د ګروپي مرکو په اساس باندې دغه سروې ترسره کړې ده. د دوی مندنې نن د دغه بنسټ رئیس محمد نعیب عزیزاده خبریالانو سره شریکې کړلې. د دوی مندنې ښیي چې د تیرو ترتون کی جمهوریت انتخابات کې په سلو کې 50% خلکو د نه ګډون ویلي دي چې موږ ګډون نه کوو او 20% خلکو ویلي دي چې موږ ګډون کوو. د بلابل دلایل وړاندې کړي دي روان نامنې انتخاباتو ته د خوی ارادې نه موجودیت، کمپاینونه نه کول، همدارنګه بلابل نور عوامل یاد کړي دي چې دوی ګډون نه کوي. چفا پدیاره اندښنه څرګنده کړه دی ول کچې انتخاباتو ته چمتووالی هم درس رواني د خلکو ګډون کړي کمرانګي چې کمرانګي سراسري شکل په تاسو مې افغانستان یو بل بحران ته لاړ شي. چفا په خپل سر دې د څو کاندیدانو غږ وکړ چې خپل کمپاینونه ولایتونو ته وغځوي همدارنګه انتخابات چمتووالی خلکو سره شریک
کړي. بلې، دا خو جالبه موضوع د اوریدونکو د افغانستان د رڼو انتخاباتو بنسټ یو سروې کړی دی چې د افغانستان د جمهور ریاست په انتخاباتو کې د خلکو علاقمندي او دا چې خلک به څونه غواړي چې ګډون وکړي یا ونه کړي په دې اړه ځینې ارقام راغونډ کړي دي. خو افغان صاحب سره زموږ د ټلیفون لاین ډېر کمزوری دی، ستاسو غږ هم سم نه سي اورېدل کېدلی، نو په دغه ځای باندې به اکتفا وکړو. ډېره زیاته مننه اوریدونکو، زموږ پر ویب پاڼه باندې تاسو د دغه نوې سروې چې سوي ده د دې جزئیات به په څو دقیقو کې در سره شریک کړو. لوستلای سي کتلای سي او پر فیسبوک او ټویټر باندې هم د ازادي رادیو سټاف تاسو پیدا کولای سي، کولای سي چې لغلاري هم له خپل دوستانو سره د زموږ مطالبه او رپورټونه شریک کړي. په خوست کې هڅه کوي چې نن یو ستره انتخاباتي غونډه سوي او موږ هڅه کوي چې د خپل همکار سره په تماس کې سو، نو کله چې موږ موافق سو تاسو سره به یې شریک کړو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د ازادي رادیو ټول خبرونه تاسو د سهار له وو بجو تر ماښام تر وو بجو پورې اوریدلای شئ، لکه څنګه چې موږ اوریدل. خو پر انټرنیټ هر وخت اوریدلای شئ. د ازادي رادیو د ویب پاڼې آدرس ته ازادي رادیو ټکی کام. پرون تاسو له ازادي رادیو له هلمند په یو رپورټ کې واورېدل چې د بس پروختون کې ډاکټرانو څومره اندېښنه درلوده چې دغه ولایت په ځینو ولسوالیو کې د پولیو پر کمپاین باندې بندیز لګېدلی دی او د پولیو یا د کوچنیانو د فلج پیښې زیاتې سوې دي. په هلمند کې ډاکټرانو ازادي رادیو ته ویلي چې یوازې سش کال په دغه روان هجري لمریز کال کې څلور کوچنیان تازه په پولیو یا په فلج اخته سوي دي. دا ویروس وژونکی دی، یعنی د کوچنیانو د مرګ سبب کیدلای سي. اوس په دې مسله باندې له کونړ رپورټ لرو. د ازادي رادیو خبریال له کونړ په رپورټ کې وایي چې په خوا د کونړ په یو شمېر غرنیو او ناامنو سیمو کې د پولیو ضد واکسینونو کمپاینونه بند وو او له امله یې څلور ډېر زره ماشومان له دغه واکسین څخه، له دغه کمپاین څخه هر کال پاته کېدل. خو د ازادي رادیو خبریال وایي چې اوس په ځینی غرنیو او لري پرتو سیمو کې د دغو سیمو اندازه زیات، یعنی ساحه زیاته سوې ده چې هلته د پولیو د واکسین کمپاین نسیت لای او له دې سره د هغو کوچنیانو شمیر هم زیات سوی دی چې هغوی ته د پولیو د واکسین څاڅکي نه رسیږي. د ازادي رادیو خبریال روح الله انوري په دې اړه نور معلومات وړاندې کوي.
په کونړ کې خلک د واکسینو سره د مخالفتونو څو لاملونه بیانوي. وای چې د دولت د وسلوال مخالفینو شتون او بل خپل د پروګرام د مسولینو لخوا د داسې خپلوانو او د واسطې خوندانو مقررول دي چې لری پرتو سیمو ته تګ راتګ نشي کولی، او هم دا وجه ده چې هم ماشومان له واکسینو پاتې کیږي او هم یاد پروګرام سره مخالفتونه زیاتیږي. حاجی نثار احمد او همت الله ساپی وایي
وسلوال ډلې چاغه نه غواړي چې واکسین تطبیق شي. واکسینو په پروګرام کې واسطه بازی ده او اسی کسان مقرری کی چا اغه و ساهوتا رسیدگی دي شکوله په دې خاطر باندې واکسین سم نه تطبیق کی
کم چې د واکسینو په کونړ کې په سر کې واقع دي دوی چې کوم مقرره نه کوي ټول خپل خپلوان مقرر کړی دي او دا ذات تاسو ته عملا خودل شم راځي تاسو زبیا ما خلک دربانی ګورم ټول خپل خپلوان د واسطه د مخې دانډیوالانو د مخې کسان مقرر کړی د واکسینو پروسه چې د کم خند او زن سره مخامخ ده اغه کسان دوی نه دي مقرر کړی چې کم په کلی کې اثر او رسوخ لري رسیدګی شي کوله
خلک وای څوک چې د واکسینو د مپوهاوی پر سر هر امشت معاشونه او نور امتیازات خلی هغوی غلی ناشتي خو بلخوا واکسینو سره مخالف کسان شپه او ورځ په دې هڅو او تبلیغ بوخت چې څنګه وکولې شي د فلج واکسینو د کمپاینونو په وړاندې خندونه پیدا کړي د کونړ ولایتي شورا هم د واکسینو په پروګرام کې واسطه خپلوي پالنې او د چارواکو د خوخه کسان په دندو ګمارل کوچنیانو ته د واکسینو رسولو په لار کې سترې ستونزې ګڼي د یادې شورا پخوانی رئیس حاجی جمال الدین سیار آزادی راډیو ته وویل
کوم ساحو ته چې د واکسینو پروګرامونه زم د خپل او خپلوان او لسیا وکیل واسطه وکیا بل چارواکي واسطه وکي دا خلک مقررې دغه د واکسین د مخنیوي د غټ ستونزې دي
سیار وایي د امنیتي ستونزو او د واکسینو په وړاندې د مخالفتونو زیاتېدلو لامل د یاد دفتر لخوا کیدونکو بې عدالتۍ دي او که مسؤلین غواړي چې هر ماشوم ته په هر ځای کې واکسین ورسیږي نو په هر سیمه کې دي وړو کسانو ته کار وسپاري
نو زموږ غوښتنه خو دغه ده چې باید په هغه ساحه کې چې دلته بانفوزه مشران اوسیږي یا عالمان اوسیږي یا ځوانان دغسې د سیمې د خلکو نه دغه خلک ونیول شي چې دا خلک هلته نفوس کولی شي هلته څوک مخالفت نه کوي دې خاطر باندې چې دلته د مرکز نه دا خلک ونیول شي د دا خلکو نه دا خلک ونیول شي نو دا ستونزه انشاءالله چې حلیږي
یو شمیر خلق دا هم وای چې اکثر زینو کې وسلوال مخالفین هم د دې لامل د فلج ضد واکسینو مخالفت کوي چې له نورو زینو څخه ورته کارکون کې لیګل کیږي او هغوی پر باور نشي کولای چې په دې صورت کې هم د واکسینو د کارکون کو ژوند ګواخ سره مخ کیږي او هم یاد کمپاین ته زیان رسیږي په کونړ کې د کتلوي مافیت مسول حاجی محمد اساق آزادی راډیو ته امنیتی ستونزې د واکسینو د مخالفینو لخوا د یاد پروګرام خلاف بد تبلیغات او د وسلوالو مخالفینو له ویرې د یو شمیر قومي مشرانو او دینی عالمانو نه همکاري ماشومانو ته د واکسینو پوره نه رسیدو مهم لاملونه یاد کړل
نو همدغه د علماو کمزور همکاري او د ځینې هغه مخور اشخاص چې هغه په خوله کار کیږي هغه د مخالفینو د ویرې په اساس باندې خپل خوله نه خلاصي چې موږ ټول ساحه کې د پروپاګاندا باندې
هغه دا نه مني چې ګنې دوی د واسطو زور او خپلوي په اساس د واکسینو په پروګرام کې خلک په دندو ګمارل دي
منګه چې څومره کارمندان نیولې دي هغه مغزایي خلکو معرفي کړی دي اما هغه نه معرفي خطر اوړي دا غوي تایید ور سره ده د یو کس هیڅ نشته چې هغه دې منګ د یو چا په واسطه باندې مقرر کړي او غریب منګه او هغه ولست اختیار ور کړی چې منګ ته یو غریب او باتاهد کس منګ ته معرفي کوي هغه چار څوک دوی معرفي کړي هغه کده یو زورواکي سړی دی او هغه غریب دی چې ولس معرفي کړي موږ ځان سره نیولې
څلور میاشتې وړاندې چې کونړ کې کوم کمپاین تر سره شوی وو په هغه کې له 15 کالو کم عمره څلور ډیر زره کوچنیان له واکسینو پاتې شوي وو او له هغه وروسته به د کونړ په اکثرو سیمو کې د طالبانو د ګواښونو په وجه کمپاین نه دی شوی او د یادې مودې په جریان کې د وټپور ولسوالۍ په څپري کې د پولیو یوه مثبته پیښه هم پیدا شوې ده چې د واکسینو نه کېدو او مثبت پیښې پیدا کېدو خلک د خپلو ماشومانو روغتیا ته اندېښمن کړي دي
تاسې په کونړ کې د پولیو د کمپاین په اړه رپورټ واورېده وردونکو تاسې باید خبر اوسئ چې دغه ناروغي ساري ده او حتی کېدلی سي چې د اوبو له لارې د یو نفر څخه بل نفر ته انتقال سي او د کوچنیانو د فلج سبب سي هغه کسان چې کوچنیان چې تر 15 کلن کم عمر لري په دې مرض د اخته کېدو په صورت کې حتی د مرګ امکان سته او په عمر فلج باندې اخته کېدلی سي نو د ازادي رادیو پر پانه باندې تاسو په دې ارتباط نور معلومات هم ترلاسه کولای شئ. او په یاد ولرئ چې ازادي رادیو د روغتیا پروګرامونه لري، هر اونۍ په دغه پروګرامونو کې پر دغه سیاسي مسایلو باندې بحث کیږي، او پر دې هم خبرې کیږي چې تاسو څنګه کولای شئ چې کله تاسو په منطقه کې د پولیو کمپاین بند وي، څنګه کولای شئ چې خپل کوچنیانو ته دغه ضروري واکسین ورسوي. نو ازادي رادیو اوري. اوس به ورسو خوست په خوست کې زموږ همکار نجیب الله الوخیل وای چې 14 سوه ده. الوخیل صاحب دا اوس را سره په ټلیفون ملګری دی. الوخیل صاحب، د دې 14 په اړه که نور جزئیات ورکړي اوریدونکو ته.
مننه، سلام کوم تاسو او د ازادۍ رادیو ټولو درنو قدرمن اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، نن تاسو شی و چې د خوست ولایت ته د افغانستان د کابینې ځینې وزیران راشي، او د څلورو لویو پروژو چې نن یې پرانیسته درلوده د هغو مراسمو کې برخه واخلي. مراسم پیل شول. په پیل کې هغه واردات برېښنا چې خوست سره رسېدل ده، نن د خوست ښار له داخلي شبکې سره وصل شوه. یعنی خوست ښار یوه برخه چې پخوا ورته برېښنا توزیع شوې وه په دایمي برېښنا باندې روښانه شوه. د هغې په تعقیب بیا دویمه پروژه د قبایلو لیسه وه چې هغه هم په ډېر ستر مصارفو باندې جوړه شوې ده. کله چې هلته د پرانیستې مراسمو نږدې 14 وشوه، هلته امنیتي مسؤلین وویل چې درې تنه پولیس پکې ټپیان شول، او هغه په هماغه لحظه باندې روغتون ته انتقال شول. وضعیت بېرته نارمل شو. البته د پروژو د پرانیستې هغه بهیر چې و پای ته ونه رسېد، د هغې په تعقیب باندې راغلو متون غونډۍ ته. متون غونډۍ کې د اوبو رسولو په یوه شبکه باندې کار پیل شو چې هغه هم تر 150 میلیون افغانۍ زیاتې پیسې وې، چې خوست ښار 14000 کورنۍ ته به اوبه ورکړي. د هغې په تعقیب هم دا لحظه مونږ خوست شیخ زاید پوهنتون کې یو، دلته د شریعتو پوهنځي لپاره ډېره یوه مجلله او ستره ودانۍ چې هغه باندې هم 350 میلیون افغانۍ راغلي دي، او په څلورو پورونو کې جوړه شوې ده، او ښایي په خوست کې په مجهزو ودانیو کې راځي. د هغې پرانیستې مراسم هم اوس فعلا روان دي. نو وضعیت عادي دی. البته پروژو کومې پرانیستې چې وې هغې بهیر ټکنی نه شو روان و.
ډېره زیاته مننه اوریدونکو. تاسو زموږ د خبریال نجیب الله الوخیل معلومات واورېدل له خوسته.
هر تصویر کې زر خبريستا د خپل سیمه غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو تر ولېږي. د ایمیل ادرس مده azadiweb@rferl.org.
ل کوچنیانو سره د ملګرو ملتونو د مرستې نړیواله اداره یونیسف وایي چې سږ کال په افغانستان کې تر 3 میلیونه زیات کوچنیان له مکتب پاتې سوي دي. دغه کوچنیان دي چې د مکتب د تک په عمر برابر دي، خو نه دي توانېدلي چې مکتب ته ولاړ سي. یونیسف وایي چې د دې یو عمده دلیل دا دی چې په افغانستان کې امنیت خراب دی. په ډېرو لورو پرتو سیمو کې او په ولایتونو کې په ولسوالیو کې امنیت داسې نه دی چې کوچنیان مکتب ته د تګ امکان ولري، او همداراز فقر او نیستي د خلکو شدید خراب اقتصادي وضعیت د دې سبب سوی چې کورنۍ نشي کولای چې خپل کوچنیان مکتب ته واستوي. په دغه کوچنیانو کې چې سږ کال مکتب ته له تګه پاتې سوي دي، 80% یې نجونې دي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې په افغانستان کې فقر او د امنیت خرابوالی د نجونو پر تعلیم باندې سخت بد اغیز کړی. 80% د دغو نمبر څخه نجونې دي چې هغوی نشي کولای چې مکتب ته ولاړ شي. په هلمند کې اوس چارواکي غواړي چې کورنۍ د دې ټولو ستونزو سره سره تشویق کړي چې خپل کوچنیان ښوونځي ته واستوي. زموږ خبریال الیاس دایی په دې چې د دې کمپاین جزئیات څه دي او څرنګه دوی غواړي چې کورنۍ وهڅوي چې خپل ماشومان مکتب ته واستوي رپورټ لري.
د لشکرګاه ښار د سولې څلور لارې ته چیرمه د موټرونو د یوه اوږده کاروان تر څنګ سلګونه کسان پر پښو روان دي. د پوهنې نشان او اړوند لیکلي اشارونه لږدوي. دوی په لوډ سپیکرونو کې د تعلیم او پوهې په تړاو ویناوې کوي، او په ښار کې هغه کورنۍ تشویقوي خپل ماشومان ښوونځیو ته واستوي چې په عمرونو برابر کوچنیان یې ښوونځیو ته نه ځي. دا لومړی ځل دی چې د هلمند د پوهنې دریاست لخوا تر نوي تعلیمي کال څو اونۍ وړاندې ماشومان او د هغو کورنۍ د یوه ډلیز کمپاین د لارې هڅول کیږي چې نومونه ولیکي او ښوونځیو ته ولاړ سي. د هلمند پهن رئیس محمد داوود شاه سفاروی دا چې په نوي تعلیمي کال کې د ډیرو نوو ماشومانو د شمیرت لپاره امکانات برابر کړي دي، نو اړتیا و چې په خلکو پسې راوځي او د یو لوی کمپاین د لارې کورنۍ او ماشومان ښوونځیو ته هڅوي. ښاغلی سفاری زیاته کړه په نږدو ورځو کې به دغه کمپاین ولسوالیو ته هم ورسوي.
دا پروګرام نو موږ اول لرګا څخه پیل کړ. دا پروګرام په ټولو ولسوالیو ته غځیږي. غواړو چې ټول خلک راځان سره داخل کو او دا پوره مرسته کوي په عام پوهاوي کې، ځکه عام پوهاوی چې تر اوسه پورې ډېر کمزوری دی، ډېر اړین دی تر څو خلک په دې باندې وپوهېږي چې د دوی اصلي سرمایه د دوی اولادونه دي، خپل اصلي پانګونه پر خپلو اولادو باندې وکړي او د زده کړو لپاره ولېږي تر څو نور د دوی اولادونه به سرنوشت نه شي.
په هلمند کې د تیرو 15 کلونو نامنوي له امله د ټولو 400 دروش ښوونځیو څخه 200 تللي ول چې د پوهنې د ریاست مسؤلینو په خبره اوس دغه شمېره د قومي مشرانو او وسلوالو طالبانو په همکارۍ واوی اترکشته سوې ده. په لشکرګاه ښار کې د پوهنې د ریاست لخوا ښوونځي ته د ماشومانو د هڅونې په دغه کمپاین کې پر رضاکارانه ډول یو ځای کېدونکي کسان دا نوښت بولي او د هغه ستاینه کوي. د ښار اوسیدونکو وایي دغه کمپاین به د پوهنې د ریاست سره مرسته وکړي چې د نوو شامل سو ماشومانو د کتاب او کرتاسې ترڅنګ د ځای، میز او چوکیو غم پر وخت وخوري.
تر مخه به د معرف کارمندان د دوی د کتابو، د دوی د استادانو، د دوی د سیمپو، د هر څه کم چې اړتیا هغه به مخکې له مخکې په نظر کې ورته نیول کېږي، هغه کم پلان چې هغه به په وخت تطبیق کېږي.
دا شکر بس هر ماشوم یې هر د راتلس کول چې خپل وس کې د افغانستان ځوانان باید مکتب وای، پنتون وای، سوادار تعلیم یافته شي.
دا شکر دی ورور غری ثنا ورور خپل مکتب ته ایانو نو راځي د ثنا وای ورور. دا شکر دی بات کار را وګه چې ګرد بیا چې تا ولا دا بات خپل درسونه یې ځکه خپل مکتب وای ورور. بیا چې تا چا خیر ولې ورور دا بات خپل مکتب وای.
کته هم د پهنې ریاست په خاطر دی هر کال د لادر په شاوخوا کې ماشومان نوي شاملول، خو د هلمند پهنې رئیس وایي په نوي تعلیمي کال کې پلان لري چې د 15000 په شاوخوا کې نو زده کوونکو ته ځای ورکړي. د ځینو احصایو او معلوماتو له مخې په هلمند کې د نامنیو، غربت او کورنیو ستونزو له امله د شپږ لکه 10000 په شاوخوا کې په عمر برابر ماشومان لا هم د ښوونځیو او زده کړې څخه محروم پاتې دي. محمد الیاستی، تازه‌ای راډیو، هلمند.
ستاسو له پیغامونو
سید بشیر له کونړ څخه ډیر خوشحاله یم چې په حتی زون په ننګرهار ولایت کې برېښنایي تذکیري توزیع لري. تقریبا دا له هلس ورځې کېږي چې شروع شوې دي. موږ ته ډیر خوشحاله یو، ډیر راضي وتي. خو زموږ یو غوښتنه دا وه چې دغه برېښنایي تذکیري توزیع لړۍ دغه بهیر باید دلته په کونړ کې هم باید فعال شي او دلته په کونړ کې دې هم یو دفتر ولري او په هر ولسوالۍ کې به شروع شي دغه ترقیا ورکړل شي. ورنوخلیسم ادبي راډیو د بعد. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
د زابل ولایت د نوي نوبار ولسوالۍ څخه یو سرباز خبره کوم. پیغام پرېږدم د سولې او د وربند په طالب جانه یا د خدای سو زیر یا له افغانانو سو شرمېږه یا له کونډو له اجمانو سو شرمېږه. نور توالې د پزرامان او د پاکستان د پوځیانو د سیاسنو په خوله باندې وربند نه کې، سوله نه کې، سوله له امریکا سره کې، له افغانانو سره نه کې. موږ پیر د پاکستان په د ایران فرمایش د صدر سره افغانانو سره نور جنگ تازه کوي. خو دغه پیلوټان شهیدان پوځیان شهیدان ټنګانو تیارې نو بیا پاکستان ته بیا نو خدای دې پوکه خدای دې هدایت درته وکړي. تا او خدای وسلام په احترام.
ور مرا پیغام دی چې دا په نداری کې د شبکې په دغه هلمند ولایت نداری ولسوالۍ او مرجع ولسوالۍ کې شبکې کار نه کوي. د ماتشي بدرش کې شبکې که سلام دی، که اتصالات دی، که بیسنګ دی، که ریبار دی، که روشن دی، یو نمبر رام کار نه کوي. یا بیسنګ کوي کوي، یا سلام کوي کوي، یا اتصالات تیر کوي کوي، نو بس کار کوي. نو دا یو لم نسته کار نه کوي. لانجې په وطن کې خو امنیت خوندي دی، په دش کې طالبان دي، نو دا خو باید خوندي شي. السلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د افغانستان د نجونو د فوټبال د ملي لوبډلې روزونکي یا کوچ کیلی لینزي غوښتنه کړې چې د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا په افغانستان کې د یو شمېر نجونو فوټبالستان له لوري له هغوی سره د شوي ناوړه جنسي چلند په اړه د څېړنو په برخه کې چې ډېر پڅ حرکت کوي اړتیا لري چې خپلې څېړنې پراخې کړي. لنزی او د افغانستان د نجونو د فوټبال د لوبډلې د پروګرامونو مشر د فیفا مشر یعنی انفانتینو ته یو لیک استولی چې د اګست شپږمې نیټه باندې لګول سوی ده. د فیفا نړیوال فدراسیون د افغانستان د نجونو د فوټبال د ملي لوبډلې د یو شمېر غړو ترې دا وروسته د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د هغه مهال مشر کرام الدین کریم ټول عمر له فوټبال منه کړ. د افغانستان د فوټبال د ملي لوبډلې پنځو غړو پر هغه تور لګولی و چې له 2013 میلادي کاله تر 2013 میلادي کاله په دوامدار ډول د لوبډلې له یو شمېر غړو سره جنسي زور زیاتی کړی دی. د لنزي له لوري پاستول شوي لي کې دا هم ویل شوي چې ډېر نور وګړي چې د افغانستان د نجونو د فوټبال د ملي لوبډلې غړو له جنسي زور زیاتی او بد چلند سره په تړاو تورن کړي نه محکمه شوي او نه هم جریمه ورباندې لګېدلې ده. لنزي لیکلي قربانیان یې غلي نه دي پاتې سوي خو په ویره کې ژوند کوي. لنزي لیکلي افغانستان د دې د انصاف لیاقت لري. په لیک کې راغلي هغو کسانو چې خبرې کړي دي زیات شمېر نور وګړي هم چې په ډېرو لوړو چوکیو کې کار کوي یاد کړي دي چې هغوی هم په جنسي زور زیاتي او بد چلند کې لاس درلود. یا دا چې خبر وو چې داسې مسئله سته خو د حل لپاره یې هیڅ کار نه و کړی او حتی پر مسله یې د خاموشۍ یا د خاشیا اچولو هڅه کړې وه. په لیک کې لیکل سوي دا چې فیفا اقدام نه دی کړی د افغانستان د فوټبال په فدراسیون کې د زور زیاتي او د زبردستۍ فرهنګ ژوندی ساتي او وده ورکوي. د فوټبال نړیوال فدراسیون ویلي چې د دې لیک محتوا او ټولې ادعاوي چې په دې تړاو شوي په احتیاط څاري. فیفا ویلي که چیرې پر نورو وګړو هم اتهام ثابت سي دوی به یې بلا وقفې تر بندیزونو لاندې کړي. اوس به ورسو فریبا ظاهر د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د وسلوالو طالبانو مشر ملا هبت الله ویلي چې امریکا د افغانستان د سولې د هغه احتمالي توافق په اړه شکونه راپورته کړي چې لمخې به یې امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه وځي او په دې هېواد کې اوږدمهاله جګړه پای ته رسولی سي. ملا هبت الله د پنجشنبې په ورځ د اخترس پیغام په خپرولو سره دا څرګندونې کړې دي. پامدیال کې په واشنگټن کې د افغانستان سفیر وایي چې د طالبانو خونړي بریدونه د سولې د خبرو اترو اعتبار ته زیان رسولی سي. رویا رحماني د چهارشنبې په ورځ د رویټرز خبري ایجنسی سره په مرکه کې ویلي چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د طالبانو په بریدونو کې زیاتوالی د دې سبب کېږي چې عام افغانان د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې پر روانو خبرو باور له لاسه ورکړي. بهرنیو ځواکونو په پروان ولایت کې د تیلو پر یوه ټانکر ډزې کړې دي. ټانکر اور اخیستی او چلوونکی یې وژل سوی دی. د پروان ولایت د بګرام ولسوالۍ امنیه قمندان عبدالرقیب کوهستاني ازادي راډیو ته وویل چې دا پېښه تېره شپه د بګرام ولسوالۍ په پنج قلعه کلي کې سوې ده. د ښاغلي کوهستاني په خبره په بګرام هوایي ډګر کې ډېره بهرنیو ځواکونو هغه مال ډزې وکړې چې د تیلو ټانکر غوښتل د دوی له کاروانه مخکې ولاړ سي او د دې ځواکونو لخوا د درېدو غوښتنې ته یې پام ونه کړ. د ایران دولتي ټلویزیون راپور ورکړی چې د چهارشنبې پر ورځ د ایران د سپای پاسداران ځواک دوه سرتیري د دې هیواد په شمال لویدیځ کې د وسلوالو سره په نښتو کې وژل سوي دي. او اوکراین او ترکیه په خپلو کې د آزادې سوداګرۍ پر یوه توافق غور کوي چې د دواړو خواوو سوداګرۍ دوه برابره یعنی په کال کې 10 میلیارد ډالر ته ډیروالی سي. د خبرو د اوکراین د ولسمشري دفتر پر وی پاڼه خبر سوي دي.
اوریدونکو دا ازادي رادیو ده. د ازادي رادیو ټول خبرونه تاسو نن د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدلای شئ. په یاد ولرئ چې د 2 بجو خبرونه څخه د ازادي پڅپو کې پروګرام لرو. له 2 بجو تر 5 بجو به د ازادي پڅپو کې پروګرام لایف خبريږي، یعنی په مستقیم ډول تاسو هم بیا ټلیفون نور ته کولای شئ او د پروګرام موضوع بیا هغه وخت هم کاران درته اعلانوي. اوس ورځو د مخکښو شوزو پروګرام درته خبرو.
مخکخه خزی
سلامونه د مخکخه خزی خبرونه ته خراغلاس د خبرونه ز فرشته غنی د خپل تخنیکی همکار عبید الله په ملتیا در سو وړاندې کوم. داونی د مخکخه خزی په خبرونه کې د ولسی جرګې غړي فرزانه کوچی مو میلمنه ده. فرزانه کوچی په خټه خیش کې پښتنه ده چې په 1301 لمریز کال په بغلان کې زیږیدلې. په حقوق او سیاسي علوم او اقتصاد پوهنځیو کې دوه لسانس اخیستي. اغلی کوچی تر دې مخکې د مالیه وزارت په چوکاټ کې د کوچانو چارو د سمون په ریاست کې د ظرفیت لوړونې ریسرچ او پالیسی جوړونې پروژه کې ګټور فعالیتونه ترسره کړي دي. دا چې نور یې څه کارونه کړي په تیره د کوچانو ښځو لپاره یې څه ګټور کار او فعالیت ترسره کړی دی په هکله به په دې خبرونه کې خبرې وکړو. خو اغلې کوچۍ تاسو ته ښه راغلاست وایم، خوشحاله چې په خبرونه کې تاسو له ځان سره لرو.
سلامونه، ډېر مننه له تاسو هم چې دغه زمینه برابر کړه تر څو دقیقې د تاسو رادیو لارې د وطنوالو سره په اړیکه کې اوسو. او همچنان سلامونه ټولو درنو اورېدونکو ته وړاندې کوم، او ټولو هغه هیوادوالو ته چې د وروستیو نامنیو له وجې متضرر شوي دي تسلیت وړاندې کوم. خدای دې په هیواد کې د سولې وګمې خبرې کې.
ډېره مننه. راځئ لومړی به پایل دی وکړو چې د وکالت فکر کله در سره مل شو او کله مو غوښتل چې تاسو پارلمان ته نومان شي او بیا وروسته مو بریالیتوب.
دقیقا لاغې مودې چې ما دولسم ټولګي نه زه فارغه شوم په بغلان کې، او د تعلیم او تربیه پانتون د دولتي پانتون په چوکاټ کې قبول شوم. ما داسې درک کړ چې زه غواړم ټولنیز فعالیتونه ولرم، سیاسي فعالیتونه. بیا مې نو هغه د چا خبره هغه پانځه اسکیپ کړ او پرې مې ښودو. بیا مې حقوق ویل، سیاسي علوم مې ویل. دقیقا لاغې مودې نه ما غوښتل چې په ټولنه کې اوسېږم، سیاسي ډګر ته راشم، ټولنیز خدمتونه وکړم وطنوالو ته.
څنګه وه دغه دوره چې تاسو کمپاین کوو؟ ځینې میرمنې وایي چې په دې دوره کې له ستونزو سره مخ شوې او یا هم له ځینو زورونو سره. تاسو څنګه؟
خوشبختانه باید ووایم چې زما کمپاین زما هغه شیوه چې څنګه وه زه هغې نه ډېره زیاته راضي یم. په سیاسي لیول ما چا سره شناخت نه درلودی، نه چا سره په اړیکه کې وم، نه د کمیسنو سره ما شناخت درلودی. یوازینی شی چې ما پیژندل هغه کوچان وو، هغه د کوچانو سرخیلان وو، زموږ کوچي قشر وو، زموږ وایزت ملت وو. چې خوشبختانه زه د هیڅ یو لخوا نه تنها دا چې زورول شوی نه یم، بلکې دومره قدر او عزت او ویاړ راکړی چې هر یو کور ته او کېږدۍ ته زه ورغلی یم چې زه فکر کوم ټول عمر به هغه مجرا به نشم کړی، ادا به نشم کړی.
خو ځینې کسان وایي چې کوچیان لا تر اوسه هم زیاتره تذکرې نه لري، هغوی چې عمر یې 13 کلونو ته رسیدلی. څنګه مو کولای شوی دغه کافي رایې ترلاسه کړی؟ آیا تاسو د پاره معیار ټاکل شوی وو کنه؟ که هر څومره رایې مو ترلاسه کړي وي کولای شوی چې څوکۍ مو لاسته راوړی وي؟
ډېره مننه، ښه پوښتنه ده. متاسفانه نن ورځ هم موږ له دې ستونزې سره په پراخه پیمانه مواجه یو. له ډېره بده مرغه باید ووایم چې ډېری کوچان ورونه حتی خویندې خو بیخي ډېر شمېر یې په دغه دلیل چې دغه خدماتي ساحونه لري ساحو کې ژوند کوي او یا توپیري چلند ورسره شوی دی، دوی د دغه ستونزې سره ډېر مخ دي. نه دي توانېدلي چې په تذکره باندې سټیکر ووهي، حتی تذکرې ترلاسه کړي، حتی تذکرو حق ترې اخیستل کېږي په ډېری ولایتو کې. نو دغه ستونزه ډېره زیاته پراخه پیمانه باندې موجوده ده متاسفانه. اما د پارلمان لپاره څه چې مهمه وو هغه مخکښتوب وو، یعنی د رایو پیمانه هلته مطرح نه وه چې څو رایې باید ولري. مطرح دا وه چې مخکښه شي، یعنی درې ښځینه پارلمان ته د کوچانو له ادرسه لاره مومي، نو ضروري ده چې ته باید دغه د درې اولیو ښځو کې اوسېږې. او خوشبختانه ما ځان داسې ارزوه لکه زه فکر مې کوو چې باید اوله ښځینه اوسم چې کامیابېږم په اوله درجه د رایو. نو هغه څه چې معیار وو هغه د رایو اکثریت نسبت نورو ته نسبي ډول حاصلول وو، چې زه په دې باوري وم. الحمدلله همداسې هم وشول.
ځینې هغه میرمنې چې اوس معترضې دي په هغه هم شته چې غوښتلې د کوچانو استازي شي، د هغوی په اړه څه وایي؟ هغوی هم د دې ادعا لري چې ګواکې کامیاب شوي وي خو د کومې معاملې له مخې یا د فساد له مخې دوی نه ونه توانېدي چې پارلمان ته لاره پیدا کړي.
بالکل، زه د هغوی خویندو لپاره ډېره متاسفه یم. واقعا چې هر څوک د خپل په غمو کې دومره ډوب و چې د نورو د رایو په اړه ډېر معلومات نه درلودی. اما زه یو څه چې غواړم ووایم هغه دا ده چې موږ څومره کارمندان موږ په سایټو کې درلودل د انتخاباتو د کمیشنران د کمیسنونو زموږ نور هغه خویندې ورونه چې دغه د کوچانو د رایو پروسه یې څارلې ده، هغوی ټولو ته ډېره واضح ده چې د کوچانو په ښځینهو کې پاکترینه رایه چې حتی یوه رایه یې هم بېرته باطله نه شوه هغه زما ده. ولې؟ په دې چې ډېره فکري رایه ده، داسې رایه نه ده چې یو ځای کې صندوق ډک شوی یا کمیسون کې جوړې شوی، دا رایه نه وي. څلور پنځه درې دوه یو دوه درې، داسې ډېرې فکري او ډېرې ښې رایې وې زما. اما اغوی خویندو لپاره چې کور سره واقعا ظلم شوی زه متاسفه یم، خدای دې وکړي چې دوی ته عدالت وشي. البته چې واضح د هلته زموږ څلور کوچانې خویندې دي په هغه معترضو کې، واضح چې دوی څلور واړه که حتی څلور واړه برحق یې موږ درې څوکۍ دي، نو دا خو ممکنه نه ده. اما فکر کوم چې یوه نیمه خور به پکې داسې وي چې واقعا ورسره ظلم شوی دی، زیاتی شوی دی. اما دا وطن دی، نو دغسې بدبختي او ګډوډي پکې ډېرې دي، نه تنها یوازې د کوچانو په برخه کې، په نورو برخو کې موږ تا داسې رایې درلودلې چې په دویمه دغه نهایي لیست کې رایې باطلې شوي دي. که موږ وګورو که هغه څېړل شوی وای نو امکان یې درلودو چې په ښځو کې بدلون راشي، ځینې ښځې بدلې شي، اما دا چې تطبیق نه شو او رایې متاسفانه د کوچانو د حوزې د پراخوالي له کبله نه دا چې دغه عدالت تامین نه شو، بلکې دویم وار ته حتی تقلبات ډېر شول. یو ځای کې سل رایې وې، دا ځلې 1500 شوې. څنګه امکان لري یو مرکز د ښار کې یوازینی ځای کې چې فیفا او ټیفا او خپله کمیسنونه او ناظرین او دولتي ټول خلک هلته حاضر وو، مثلا بعضې ولایتو کې، نو هغه ګډوډیانې وې. متاسفانه حق خوري وشوه، زه د دې نه سترګې نه پټوم. ممکن د دغه خویندو هغه خبره سمه یي، دوی ته به معلومه یي چې څوک د دوی په ځای د دوی په رایه په څنګه طریقه کامیاب شوي دي.
فکر کوم له خوسته یو اوریدونکی پر لیکل رو مهرباني وکړي.
بلې، سلام علیکم.
علیکم سلام، نوم مو راته وایي.
نوم د خوست ولایت د ځاځي میدان دی، ولسوالۍ راولي ولا.
ولي ولا خرغلی
پخسره دې چې دې تعلیم څورا کړی دې څو کولې کړی دې چی چی دې کړی دې بل می دا پخسره دې تل چې دې کومي کومي شوی دې دری پښتو دې دا نور ژبیا دا نور سلام
کور وطن ښه غلی کوشي راځي استاسي پزدک رو هم خبرې وکړو. خلی ولی الله ویل چې څومره زدکړې مو کړي، چیرته مو کړي، که څه د بغلان نه مو یادونه وکړه، خو راځي مفصلا پې خبرې وکړو او دا چې کومې ژبې مو زده دي.
ولی الله ورور ته احترامات وړاندې کوم. تعلیم کچه مې لسانس ده، ما مخکې وویلې چې د حقوق او اقتصاد په برخه کې دغه دوه برخو کې زه لسانس لرم، کمپیوټر ساینس کې ډیپلوم لرم، په څنګه نور داسې لنډمهاله زده کړې ډېرې مې کړي، خو هغه نهایي کچه یې کابل کې مې زده کړې کړي. کابل نه د افغانستان نه بهر ما ژوند نه دی کړی. لومړنۍ او تر لیسې زده کړې مې په بغلان کې کړي دي، د هغه نه عالي زده کړې په کابل کې مرکز کې. او ژبې مورنۍ خو مې پښتو ژبه ده، دویمه ژبه دری ده چې پرې مکمل تسلط لرم، تر څنګ انګلیسي ژبه باندې پوهېږم، عربي ژبه باندې پوهېږم، اردو باندې لکه ټول افغانان چې پوهېږي زه هم پوهېږم. د دې تر څنګ ازبکي مې نوې پیل کړې چې باید یې زده کړم، نو ډېر کم تسلط پرې لرم دغه ژبې دي چې پرې پوهېږم.
تاسو وویل چې کله مو د کمپاین دوره وه، ډېرو هغو ښځو سره مو وکتل چې کوچیانې وې، تاسې خیمو ته ورغلل، تا کو د وضعیت په اړه څه وایې؟ د کوچیانو ښځو وضعیت څنګه ارزوي؟
نه یوازې د کمپاین په دوره کې، بلکې مخکې له کمپاین او وروسته له کمپاین. اوس هم تاسو شاید زما فیسبوک ته نه پوهېږم لاسرسی به ولرئ که به نه کتلی به وشئ. زه معمولا د کوچانو ښځو سره کوم د ژوند دغه واقعي انځور یې زما د ټاکنیز کمپاین یوه عمده وعده دغه وه، څه چې ډېر زما په وس کې و چې د کوچۍ مېرمنې د ژوند واقعي انځور تر نورو رسول. چې اوس کوچان په بېلابېلو خبرو تورن کېږي چې نه پوهېږم دا دي چې غصبګر دي او که دا دي که هغه دي، خو حال دا چې کوچان ډېر مظلومه قشر دی، مخصوصا ښځې. زه وخت نا وخت د هغوی د ژوند یو واقعي انځور پورته کوم. تاسو وګورئ چې د هغه مهاله چې دوی لا زېږېدلي نه وي، هغه د مور په بطن کې دوی له توپیري چلند او د غذایي موادو د کمښت او د ضعف او هغه سره مخې رواني او روحي فشارونه یې په دوی باندې تر څو چې زېږېږي او په داسې یو چاپېریال کې چې هیڅ هم مهیا نه وي. مثلا مور یې د درده کړېږي، خپل ماشوم له درده کړېږي، هغه که ډېر خوشبخته له دردو به پاتې شي او بچ به شي، لوی به شي، خو ډېری یې خپل ژوند هماغه د ماشومیت په اوان کې له لاسه ورکوي، ځکه چې صحي خدمات نشته. بیا د ماشومتوب په دوران کې که وګورو تعلیمي خدمات هیڅ ورته نشته دي، اوبو ته لاسرسی نه لري، د ژوند لومړنیو حقوقو ته هیڅ لاسرسی نه لري. دوی دي هماغه بیدیا ده او دشته ده او دوی پښې بلې پښې دي چې ترک ترک لاسونه مخ او همدغه کوچ کول دی. متاسفانه د کوچۍ میرمنې د ژوند انځور یو ډیر ناخوښونکی، ډیر ناامیده کوونکی، ډیر ستومان انځور دی.
د دغه وضعیت د ښه کولو لپاره باید څه وشي؟ هغه لومړنۍ اړتیاوې چې دوی باید دوی ته مهیا شي، هغه اړتیاوې چې دوی لري هغه کومې دي؟
یقیناً ډیره ښه پوښتنه ده. دې په ځواب کې باید ووایم یو هغه اړتیاوې دي چې اوس همدلاسه اوسمهال باید ورته عاجل اجالتاً برابرې شي، لکه دغه د دوی صحي خدماتو ته لاسرسی دی، تعلیم دی، او دا هغه دی چې دا باید یعنی یقیناً دې ته ونه کتل شي چې موږ یوه ستراتیژي لرو، پنځه کالو کې به دا تطبیق ته برابرېږي، بیا به زرګونه او لکونه کوچان دې ته برابرېږي چې د هغوی وار برازي. امکان لري د یو ماشوم نوبت په داسې وخت کې راشي چې هغه به اتلس کلن نور به ماشوم نه وي. نو ښه خبره ده چې هممهال دې چې زما نظریه دا ده چې د کوچانو لپاره د ژوند د بدلون یوازینی زیری کېدای شي د دوی اسکان، د دوی جایگزین کولی، دوی ته زمینه برابرول د دې چې دوی میشت شي، بالاخره یو میشت ژوند ولري، یو ځای کې اوسیږي. دا بیا چې د دوی مالداری به څنګه کېدی ته مختلف موډلونه دي، لکه کولی شي مثلا مشران یو مشر په نوبتواره توګه دغه مالونه بوزي، او دا هغه څړځایو ته او دغه د ژمي وړي مینې ته او داسې نور موډلونه دي چې په هغه بحث کېدی شي. اما ډېره اساسي نقطه پکې دا ده چې باید کوچان میشت شي ډیر عاجل، هر څومره چې زر امکان ولري. د دې ترڅنګ موازی د میشت کولو د پروسې سره د سروې او د تحقیقات او د پلي کولو د دې پروژې باید دوی ته د تعلیمي خدمتونو او صحي خدمتونو په موبایل کلینکس او موبایل مکاتبو په ډول، یعنی سیار خدمات باید ورته عرضه شي، وړاندې شي، ترڅو دوی خپل هغه انساني او بشري حقوق څخه محروم پاتې نه شي. په دې تمه چې سباون به مروخانه یو سبا به موږ میشت یو، اوس به هیڅ هم نه وي، داسې هم نه کیږي، ممکنه نه ده. دا دې مرته کیږي هغه د میشت کولو پروسه دې ورته پیل شي.
په دې باندې به ان شاء الله نورې خبرې هم ولرو. ښاغلی کوچای له ننګرهار د ټلیفون پر لیکه لرو، مهرباني وکړئ.
مننه زموږ پرلانی پروسس ته سلامونه وایه. بعد سلام ورته ووایه چې تاسو به د کوچانو ستونزو ته رسیدګي وکړئ او که نه.
ډېره مننه.
بله پوښتنه دا ده چې واده دې کړی یا نه.
خو لومړی به اغلی کوچی په دې وغږیږو، تاسو د تعلیمي برخه کې کوچنو ته د خدماتو وړاندې کولو په اړه خبرې وکړې. په افغانستان کې ډېری مکاتب تړل شوي دي او یا هم ځینې مکاتب لا تر اوسه ماڼۍ یا ساختمان نه لري، او د پوهنې وزارت یا د معارف وزارت ځواب هم ډېر کله دا وي چې دوی بودیجه نه لري. ای فکر کوئ دغه کومه طرحه چې تاسو غواړئ چې یا دغه پیشنهاد چې وړاندې کوي د عملی کولو د پاره زمینه مساعده ده؟
یقینا وای چې زړه درد وکي د وړاندې سترګې وښکر راځي. نو زه فکر کوم چې کلونه کلونه حتی لسیزی کوچان له هر څه نه په دې بهانه محرومول او حاشیه ته لیږل او اگنور کول، له نظره غورځول، له پامه غورځول چې موږ بودیجه نه لرو، دا نور یو تکراری او یو توجیه پذیره خبره ده. باید دوی ځان بیداره کړي چې هر څنګه کیږي، هر رقم ممکنه وي، قربانی کوچانو د دې خاورې لپاره تر هر چا ډیره ورکړې ده، تر هر چا ډیر دوی قربان شوی دي، دوی تر هر چا ډیر خدمت کړی دی خاورې ته، په اقتصادي وده کې، د محیط زیست له پلوه، د هر پلوه، د امنیت پلوه. نو دا به ډیره یو ضعیفه توجیه د مسؤلینو لخوا کوي چې موږ بودیجه نه لرو. زه حتی وړاندیز مې داده چې د تعلیم په برخه کې که موږ غواړو یو تعلیمي انقلاب د ټکنالوژي راولو، هغه باید په کوچانو پلي کړو. موږ کوچانو ته تعلیم خبره باید له صفره پیل شي. نو څومره ښه ده چې موږ وکولی شو دا د ټکنالوژیکو وسایلو له لورې، مثلا اوس موږ لمریزه برېښنا لرو، مشکل نشته، ټابلیټونه لرو، ډېر ارزانه دي، کولی شو له لرې نه دا منیج کړو، حتی معلم ته به ضرورت نه وي. فقط ضرور دا دی چې دغه موږ د معارف وزارت، د موږ د ټکنالوژي وزارت دغه سره یو لږ احساس مسؤلیت د کوچای د کوچي ماشوم د راتلونکي په قبال کې وکي، ترڅو چې کوچای ماشوم با تعلیم نه شي، ترڅو چې کوچي ځوانان کار او مصروفیت ونه لري، او دا دی هغه وي، دا موږ توقع نشو درلوده چې دا وطن به آرامي عدالت به تامین عدالت چې نو امنیت او آرامش نشته په وطن کې نو دا ډیره ضروره ده دا بهانه ز فکر کوم چې ډیره زړه شوی باید ونه کی مثلا
دغه وړاندیز مو آی پرسمی توګه تر دغه ادارو پورې رسولې دی د کوچیانو د وی استاد په توګه مو په دې برخه کې څه کړی
یقینا چې د کوچانو د استاد په توګه مو دغه د طرحو برابرولو اوس فعلا مثلا موږ د کوچان د ریاست د همکارانو د نورو فعالینو د نورو وکیلانو سره په دې بحث کړی دغه خبره موږ د انسجام په برخه کې یو تر اوسه چې خپل طرحه منسجم قوي آماده کړو او د لابي د پاره ملابيسان لپاره د وکیلانو په منځ کې موږ خبرې کړې دي موږ ډیر وکیلان دي ډیر ورته احترام لرم خدای دې دوی نه راضی شي مثلا وکیل د فرام وکیل د کندوز وکیل د میدان وردګ هزارا ازبک هیڅ دا توپیر پکې نشته ټول خپل په خپل په خوخه وای چې تاسو یو لابي ګروپ جوړ کړئ موږ د کوچان لپاره دات خوې کوو ترڅو د دوی لپاره جدي کار وکړي دوی نو موږ په دغه برخو کې کار کړای دی کار می روان دی ان شاء الله ولعزیز په دغه نږدې راتلونکو کې به موږ یو قوي ګروپ د وکیلانو د فعالینو د متخصصینو د معارف ول روزان سره او د کوچانو د تعلیم په برخه کې به دغه خپل طرحه په لیکلي بڼه او رسمي توګه د مسولینو سره شریک
کړي ایو اړیکه بر واخلو بیا بس تاسو خبر کړئ شو مهرباني وکئ څوک یې الله کابل
بله السلام علیکم ملت مالوی ملک کابل نه اړیکه نیولای تاسو ته او تاسو میلمانه ته سلامونه کوم زه پښتنه درم ملمنه نه یو پښتنه مخدار ده کوم کده چې کوم څنګه ولر یا کوله چې دوی دې ته مراجعه وکړي چې دا دې ستوده یاله شي او بل پښتنه نه ده چې دې څخه ته تر اوسه څه کار کړی کنه دا کړه دا
bale کوچانو خزوته او یا کپټوله کې د افغان خزوته
او دا ټول افغان خزوته کوم کار د فکر لري کنه دا موږ دا بل پښتنه نه څه جواب کوي او کله چې ستوده ولې دې ته مراجعه کړي نو چې افسر ورته دې دفتر کړي دا څنګه دا کوي چې
ډیره مننه کوروته خورازو د خغلی کوچی پښتنې ته چې ویلی وو د خزو لپاره مو څه کړی دي شاید هدف دا و چې مخکې د دې پارلمان ته راشي او واده مو کړی دی کنه
مننه احترامات مې دی ومني ورور تقریبا شپږ کال کېږي چې زه کار کوم او دغه و کلونه کار مې تقریبا 15 کال کرا واخلو مکمل ما د خزو سره تیر کړی د خزو د اقتصادي پرمختګ لپاره ما کار کړی دی البته دا چې څنګه څومره لاسته راوړنه بلرم څومره به ما سره تلری هغه بیل خبره ده اما ما خپل ټوله وسه کړی ده له مختلفو ملي او بین‌المللي ادارو سره مې دغه چوکاټ کې کار کړی او ترڅو د افغان خويندو د لاسي صنایع او د دوی د ظرفیت لوړونې په برخه کې د دوی د محلي او ټولنیزو ستونزو په حق له حتی د دوی د تړل شو مکاتب لپاره موږ په ګډه اډوکسي کوله هغه خويندې چې مکاتب ته نه پریخودل کېده هغه لپاره ما دات خوې کوله چې دوی پری دي مکاتب ته ورونه او پلرونه نو همچنان په دغه لاسی شایان دي چې جوړی په دوی ته د بازار موندنې په برخه کې او څنګه دوی بازار موندنه ورته وکي یا څنګه نمایشګاوي جوړی کی او په دغه برخه کې موږ د خزو سره کار کړی چې واقعا د افغان خزو لومړی مشکل اساسي مشکل هغه د اقتصادي مشکلات دي هر خزه چې اقتصادي مشکل حل شي زه فکر کوم چې تر یو حد کول شي خپل نور ستونزې د خپل ماشوم د خپل کورنۍ قلم او کتابچه ماشومانو ته دغه ستونزې پرې حل کی بل سوال څه
دا چې تاسو واده کړی دی
نه تر اوسه مې واده نه کړی
د افغانستان د مدني ټولنې د رهبرانو شبکې په نوم د یو بنسټ مشري مو هم په غاړه لرلې ده اوس هم د هغه بنسټ سره یې کنه اوس ترې جلا شوی یې
بله زموږ دغه شبکه چې ده په ټول افغانستان په سطح هغه د مدني ټولنې نخبه مخکخ او ډیر زیارکخه مدني فعالین چې دغه شبکې غړي دي د هر ولایت نه موږ تقریبا 300 تنه دغه مخکخ غړي لرو یو ډیره قوي شبکه ده اوس هم په دغه شبکې کې زه غړی یم البته زموږ هغه کړنلار داده چې رئیسان به نوبتي هر کال انتخابي
بیا ډیرې فعالیتونه مو په کومه برخه کې دي دغه شبکه کوم فعالیتونه
مدني فعالیت دی دا د مدني ټولنو یو شبکه ده معمولا موږ دادخواهی اډوکسي کوو د هرې موضوع لپاره یعنی دغه شبکه په مجموع کې درته په لنډو کې تشریح کوم هغه شبکه ده چې د هرې هغه موضوع لپاره چې د خلکو په ژوند کې البته د افغان ولس په ژوند کې اغیز لري دوی دریز لري هر موضوع
که برای شده اغا وردون که پکستانی تا چه لکابل یادی کنی ولی و اغا ویل چه تاس د ټول افغان خزل لپاره څه کړی چې تاس په خبري وکي خو بل پښتنه دا و چې خزي څنګه کولای شي کلستونز سره مخ شي تاس ته درشي څنګه تاس ته مراجعه وکي آی تاس ورته توجه کوي کنه
یقینا 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 چې یو خوبي زموږ دغه د چې کته مسولیت ډیر دی اما ما د ټول افغانستان څخه راي اخیستې ده د کوچانو حوزه یو و هر خور هر ورور په ما حق لري زه خپل ځان مسؤول بولم مخصوصا خویندو په مقابل کې کله چې زه مسله وم یا کار مې کوو چې یو وکیل ته به مې ډېر ضرورت و متاسفانه هیڅ لاره مې نشوه موندلی زه غواړم چې زما ټول خویندې ورونه د یوې خور په توګه زما دفتر ته زما کار ته که په ما د ما په وس کې څه کیږي هغه ته لاسرسی ولري نو دا چې څنګه به ما پیدا کې فکر کوم په فیسبوک کې به ښه طریقه یې که نه پوهېږم څه طریقه تاسو وړاندیز کوئ فرشته جانی
که تاسو کوم مشخص دفتر لري ځکه ځینې میرمنې شاید فیسبوک ته لاسرسی ونه لري هغه به په کور کې لستونز سره مخ کیږي غوړي تر تاسو ځان در ورسی یا که پارلمان ادرس ورکوي که کومه ورځ خاص ورځی چې تاسو حتمان حلته او یا هر ورځ حلته نو مهرباني وکي اوریدونکو مشکل ونه لري
البته د پارلمان په حق له خو به هیڅ مشکل نه لري زه بلان هغه هر ورځ پارلمان کې پرته له جمعې ورځې نه او پنجشنبه بعضی ورځې غونډې موږ لرو پارلمان کې بعضی نه نو نورې ورځې زه همیشه حاضر یم پارلمان کې د دې نه پرته کولی شي د که هر خور هر ورور د کوچان ریاست ته لاسرسی لري کوچان ریاست کې هر همکار نه پوښتنه وکړي زموږ دفتر او آدرس او نمبر ورکوي شي فیسبوک کې موږ کتای شي فیسبوک کې موږ کوي شي زموږ سره په اړیکه کې شي موږ په خپل آدرس ورکو متاسفانه زما په نوم ډېرې جالي پاڼې دي خو ځان دې له دې نه اول مطمئنه کې چې دا زما پاڼه ده ځکه هغه په انتظار یو جالی اکاونټ به جواب نه ورکوي یو خپه بلمانه
او پرته له کوچیانو هم نور د افغانستان وګړي کستاسې غاګوري هم د لحظه او لسون سره مخ کې کول شي چې تاسو
البته 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 په ویاړ به زه ورته خدمت کوم که زما په واسه کې چی څه
ښاغلی اخونزاده هم پوښتنه وکړه چې اکثره وکیلان موکلینو ته نشي ورتلای شي د احوال خبر شي تاسو چې له کوچیانو سره لیدلی دي هغه مو چیرته لیدلی او څنګه
ما د کوچان سره یو څو مثال به وړاندې کوم ما کوچان سره په ټول افغانستان کې تقریبا 12 تر 13 ولایتو می کتلې دي د کمپاین مخ کې ورسته د خلکو په ژوند کې فرق دی اخونزاده صاحب مثلا یو وکیل دی کابل کې نشي ګرځیدای مز پیاده ګرځم خلکو په ژوند کې فرق دی وکیلان فرق لري هر څوک هر کړنلار لري ژوند ته یو څه چې تاسو ویلې چې موږ داسې خیو لکه د دنیا چې ګوله ګلزارې زه کوشش کوم چې هغه څه چې واقعیت دی هغه وخیم تر اوسه پورې الحمدلله په ژوند کې کوم خاص ټریټ یا خطر ما نه ننګي چې زه دغه لوجه نه ونچم کولای خپل مکلین ته ورشم زه داشتې بیا کې ما دغه روزي کې تقریبا اته نه روزه ماتي د کوچانو سره په داسې ځایو کې کړي دي چالتہ یو امنیتی پوسټ هم موجود نه و نو زه نه غواړم چې نه یو د حقیقت نه پرته یو بل شی وایم ما بولدک ته سفر کړی دی بولدک کې مې کوچانو سره کتلی دی ولایتو ته د بلخ غ دورترین قسمتو ته مې سفر کړی دی ننګرهار ته ورزم لغمان ته ورزم کابل کې هر قسمت ته ورزم کوچانو ته نو زه فکر نه کوم چې څه داسې شی دی موجودی چې ما وننګي یو هغه عمومي د وسلوالو مخالفینو هغه دی مشکل دی اغه ټول ننګي یوازې زنه بلکې تاسو اخونزاده صاحب هم که یو ځای ته ورځي حتمان به ډارې کې هر حتمان به ترس لري هم زه ان شاء الله لګ زړه ورایم نه ډارېږم دې
راځي د خغلی کونړي پښتنه به هم جواب کو خغلی ساحل کونړي و ویل چې د دینی تعلیماتو په برخه کې مود کوشان لپاره ای زمينه برابر کړي غواړي چې په دې برخه کې کار وکړي او خپل مو هم په دې برخه کې زده کړي کړي کنه
کونړي صاحب نه مننه ډیره پښتنه کړي ده باید وایم چې خوشبختانه موږ کوچان په یوې برخه کې چې لږ نسبتا ښه دي هغه دینو زده کړو په برخه کې دي زموږ مولوي صاحبان ملا صاحبان ورونه چې دوی ته نږدې دي هغوی حتی هغه زموږ وړې خویندې کوچني ورونه چې دي هغوی ته هم دغه تعلیم دینی چې ورکوي نو دغه ډېره لویه خبره ده. دغه یو فرصت او یو نعمت دی چې موږ سره حداقل شته دي. نو تر اوسه خو متاسفانه ما په دې برخه کې توانېدلې نه یم چې څه مې کړي. البته ډېر کم وخت شو زموږ د وکالت جنجالونه و. دا هغه تقریبا یوه میاشت وه چې موږ کار کوو دام په بودجې سره اخته یو. انشاءالله العزیز موږ لومړني ګامونه به همدایي چې د کوچانو د دینی تعلیم په برخه کې موږ وکولی شو یو څه وکړو. ما خپله دینی زده کړې ډېرې کړې دي. خدای دې جنتونه ور په نصیب کړي، د جنتو سردار دې شي. زما استاد مولوی صاحب په بغلان کې و. ما له قرآن عظیم شان تر څنګ قدري مې ویلی، کنز مې ویلی، مستخلص مې ویلی. نو فکر کوم دا کافی دی دی خور لپاره.
په تیر کلونو کې د سیخزه رمخ کې شوی پارلمان ته او په پارلمان کې د کوچانو استازي پات شوی چې د دوی لډل نه بي د کوچانو پر ژبه نه دی پوه شوی، کوچانو سره لیدل نه دی، چې دی ښه نتیجه هم نه دا ورکړي. تاسو په سیاسي ډګر کې د دې پرته چې تاسو حلته یې په پارلمان کې نورې خزه به هم د کوچانو سره راو باسي، آیا و به کولای شي چې حداقل دوی ته مینه برابر کی چې دوی خپل غږ پورته کړي؟
البته موږ اوس موږ یو پروګرام دی چې ډیر په جزئیاتو نه غواړم وایم، داسې نه چې زه بدلته نوسته یم. تاسو سره هغه بل چا پلی کړی یو پروګرام زلرم چې د ټولو ولایتو څخه مې خزي د یو پروګرام لپاره پریکار مې روان کړی چې راو غواړم او سره وینم د کوچانو میرمنو سره. البته او د دوی ترمنځ موږ یو پروګرام درلودو. ما ولیدو څو نورو ځایو کې مې ولیدل چې هغه کوچان خويندې چې تعلیم ته لاسرسی پیدا کړی، به نه وي ځنهای تعلیم کړی دی. ډېرې زړورې، ډېرې ماشاءالله جراره، ډېرې ښې او ډېرې عالي دي. نو زه تصمیم لرم انشاءالله العزیز چې دوی سره مرسته وکړم. یوازې مهمه دا نه ده چې دوی د وکیلان شي، دوی د سیاسي ډګر ته راووزي، ټولنیز ډګر ته، اقتصادي ډګر ته، کیدای شي ښې سوداګرې شي، کیدای شي ښې صنعتکاران شي، کیدای شي ښې رئیسان شي، ښې معینان شي، ښې وکیلان شي. نو زه به د یوې خور په توګه، د یو داسې کس په توګه چې ما خپله اشد ضرورت دی ته دې رهنماییو ته مخکې درلودو، دوی ته رهنمایي کوم. دا به زما لپاره ویاړي چې یوه خور زما لپاره حداقل زما یو لږ همکاري کولی شي چې دې ته موثره واقع شي، چې د خپل یو هدف ته ورسي.
بیا هم ډیره مننه اغلې کوشي چې زموږ بلنه مو ومنله، راغلې سټوډیو ته. درنو اوریدونکو ستاسو نه هم نړۍ مننه کوم چې را سره ملتیا مو وکړه، اړیکې مو ونیولې. تر بیا مو په لوی الله سپارم. خاده او بریالي. We'll see.